په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه د یو زرو څلور سوه لمریز کال د حمل یا اوري د میاشتې 15مه چې د 2021 کال د اپریل له څلورمې سره سمه ده. د ازادي راډیو خپرونې له همدې شېبې پیل سوې، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم، اوري چې د ملي مصالحې د عالي شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې پر 14مه کېږي. نور راپورونه هم لرو، خو خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به د دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یکشنبه په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشتره نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر یو ویشتو د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤل شاهد الله ساپای وایي چې په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ، تر یو ویشتو ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلو اردو دوهمې پلې لیوا منصبونو سربیره د توپچي او هوایي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله 21 تنه ترهګر وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست هوایي ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایي ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایي ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته، اروپا او د جرمنی وادونو ته صادریږي. د دې هوایي ډګر څخه به د اج اپریشن کیږي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت څلورلارې.
د ملکی هوایی چلن اداره وی دغه هوایی ډګر د لسو کلونو پر مهال په 5 پړاوونو کې د 1.3 میلیارد افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې ده چې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړون کو د کابل ځوانانو د جنو لوبډلو ترمنځ مسابقه کیشي. دا د لومړی ونې دریم مسابقه ده. پرون د جنو شریفي سپورت لوبډلی د افغان کلب په وړاندې 6-0 په وړاندې بریا خپل کړه او لومړنی درې امتیازونه ترلاسه کړل.
د نجونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل سوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوټبال اتلانو د لیګ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ غلازه د راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیې حکومت په اعلامیه کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستین د دې موافقې د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایي همکاریو موافقه په 1992 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې څلور وارې تمدید شوې ده. دغه موافقه د دواړو هیوادونو د فضایي ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنځ د فضا اړوندو لویو تیرونو پروژو ته زمینه برابروي. بنګلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د سوکه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د اوو ورځو لپاره ټولبند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبری کنفرانس ته وویل دا پریکړه په بنګلاديش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنګلاديش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخې به له دې ټولبند څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې پر ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 14,310 مثبتې پیښې ثبت شوې چې لوړ شمېر ګڼل کېږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر پر یوه موقتي بازار په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د پولیسو یوه ویاند صادق دودیشه وویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یوه ډله په نښه کړه. پرون تر دې حملې 2 ساعته مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښار بهر د پوځ پر 2 مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.8. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 26.12. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 26.12.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریټل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا 2 اونیو کې ترسره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او لمین پاکۍ سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماین یو قرباني داسې وایي:
د ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما سره بازی وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاسې له منځه یووړ.
په برما یا میانمار کې د پوځ او دیموکراسي پلوه مظاهره چانو ترمنځ په پرونی اخورډب کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته او د ژوند پرنګونو کې
دا مالونه چې کوم راځي دا د نورو ملکونو لپاره ته جوړیږي، دا په ډیره ګرانه بیا ته جوړیږي. بیا دا د غو ملکونو تجارانو نه پاتې کیږي اضافه چې غته لاټ وایي چې هغه بیا افغانستان ته راوارد کیږي.
دا یو دکاندار د زړه خواله په ووري ته مجله موتر ونیمو بچو. ورزوده خبرونه د سرموزوته د ملي مصالحې د علي شورای او چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا لتیرې پنځشنبې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوختي. په ډېر نور تفصيل سلام محمد صالح راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر 2 اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت او سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرحې او ګډ لیدلوري سره پروسه ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت وغړي چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رادیو سره خبري کولې پرون تایید کړ چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه شوه ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کیږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل. د ترکیې په استنبول کې د کیدونکې غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. ښاغلي محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وښود چې د استنبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوې نه دي. تر دې مخکې تیره پنجشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استنبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استنبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د روانې جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخ ته ځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوی او له ماین پاکۍ سره د مرستې د نړیوالو ورځې سره برابره ده. افغانستان هغه هیواد دی چې د ماینونو له امله پکې عام خلک قرباني ورکوي. د منابعو په خبره په دې هیواد کې 1600 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي مواد شته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 140 کسان وژني. تفصیل په دې راپور کې اوري.
سره له دې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېرو خلکو ته زیان رسولې، خو ماینونو او ناچاودو موادو هم ډېرې خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې له ماینونو ډکې ځمکې په بشپړه توګه پاکې نشي. دغه ځمکې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي.
ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما سره بازی وکړه او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزاین په غره کې ما رمه بولې وسره ولوته. هلته د زد پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېرې ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو دېرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي رادیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو او ناچاودو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوس هم
ښاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کېږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یو کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاودي مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافد د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډېرو هغو شاهد وو چې هغه یې خپل ځانونه د لاسه ورکړله او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هېڅ نوه اقتصادي استفاده نه کېږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاودو موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري، خو په وروستیو او په تېرو 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو یو شمیر لویدیزو رسنیو د افغانستان د مسایلو په اړه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. د دغو تبصرو غټ کې بل عظمت سره وانځ خبرو.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو ټاکل شوې نیټې ته په اشاره لیکلي، له افغانستان د ځواکونو ایستل یا د بې پایه جګړې دوام ښه انتخاب نه دی. خبرونه د نیویارک ټایمز د مارچ د شپږویشتمې نیټې د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قولې ویلي وو که امریکا له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې له بي ډي کار واخلي، د افغانستان دولت به وپرځي او طالبان به واک ته ورسېږي. القاعده او یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځي به په دې هېواد کې قوت واخلي. فارن پالیسی بللار په افغانستان کې تر نامعلومی مودې پورې د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولی چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونې پر اساس امریکا باید دریمه یا منځوي لار ولټوي چې دغه هیواد ګټې خوندي کړي، او هغه دا ده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پرېږدي او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي، او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سر نشي راپورته کولی او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خپرېدی. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بې له شکه چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده، او پاکستان باید پرې نه ښودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. د هل دی ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر خطرونو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو ایستل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامېږي. د هل لیکلي د کم شمیر پاتې پوځیانو ایستل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیکه ناکامي ده، او هوساینه به هم د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې امریکا به له هغې سیالۍ ووځي چې د اتمي دولتونو په شمول د امریکا دښمنان زړور کوي چې په داسې ډول ستراتیژي له سره ترتیب کړي چې په نتیجه کې په اوږد مهال کې د امریکا ګټې وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور له ډېره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژیو په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کېږي، خو که امریکا له افغانستانه بوزي دا لوبغاړي به خپلې هغې ستراتیژۍ بدلې کړي چې د امریکا د حضور له کبله یې تر اوسه نشوای بدلولی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دوستانو زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي. پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه یې اورېدلی سي. د افغانستان اړوند موضوع ته بیرته راګرځو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. راپورونه وایي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر ډیموکراسي پلوه مظاهره چیانو ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. پوځ د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نورو پیژندل شویو منتقدانو د نیولو حکم هم صادر کړی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پوځ کودتا وکړه، د امنیتي ځواکونو لخوا تر 1550 ډیر کسان وژل شوي دي. صالح محمد صالح د نړیوالو اژانسونو په حواله راپور لري.
دوو خبری اجانسونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو په نوم آنلاین خبرونې راپور ورکړی چې بل کس په جنوبي شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل شوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوڅ په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره ویشل شوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سان سو چی په مشرۍ د ملکی حکومت د بیا وکمنېدو غوښتنه لري او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 1550 ډیر کسان وژل شوي دي. یو مظاهره کوونکي چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي، پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرله پسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي ښارګوټي هپاکاند کې هم مظاهرې شوي دي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بلخو پرون د یاغیانو د لسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډه کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونی ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبري اجنس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک وویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوزو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د شلو نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټولو کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول سوی دی. دغه حکمونه د هغه قانون له مخې صادر سوي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسبیح کردیم. سر اوسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس په خوست ور وګرځو. په خوست کې په ګلان کمپ کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ماشومان، زده کوونکي او ښوونکي له افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې له مرستندوی ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په دې کمپ کې ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وزیرستاني کډوالو لپاره خپل تعلیمي پروګرام د مارچ په 1 پای ته ورساوه، چې له کبله یې تر 15 ټولګي پورې د دوی انجونې او هلکان لزدا کړو پاته سوی دي. نور حال زما همکارا کوي.
د خوست په ګلان کین کې وزیرستاني ماشومان، زده کوونکي، ښوونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې تر 15 ټولګي پورې د دوی د نجونو او هلکانو زده کړې روانې وساتل شي. د شنبه په ورځ د زده کوونکو د کلنیو پایلو د اعلان په پار هغه غونډه چې په خپله وزیرستانیو کډوالو رابللې وه، په ګلان کین کې د NRC د ښوونځي سرښوونکي عبدالله وزیرستاني آزادۍ راډیو ته وویل د ناروې د کډوالو شورا د 500 ټولګیو لپاره 10 خزینه ښوونکي او 40 نارینه ښوونکي ګمارلي ول، چې د مارچ په 1 قرارداد ختم شو او 1.5 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې شول.
تیره چې کې میاشتو مارچ کې 31 مارچ پرای میژغاو قرارداد د دوی سره بیا قرارداد ختم شو. د میژنه د اول سپ نه وخت تر 15 سم پره شاګردون دي او چې کوم چا کلاس نه دي شپږم او عام کلاس تای دا غلګه میژه قبایل لیسا تا ور کوي. د دې کوم کې مشته یو سکول جوړ کړای دی UNICEF دا غواته ور کوي چې کوم 15 سم پره غادي سکولینه او هغه ځکه چې قرارداد ختم دی دا غا چې کوم یو نیم زر شاګردون دي دا د غاز به سرپرست پد کی.
زده کوونکي انصاف الله غونډه ته خپل خبرو کې وویل کچېری د دوی خوانځي و تړل شي نو دا یو نیم زر جونی او هلکان چې عملا پزده کړو بوختول له تعلیم به پاتې شي.
په دې پوه شو چې تعلیم څه ته وایي، په دې پوه شو چې نن سبا د تعلیم څومره ضرورت دی. مونږ دا UNICEF نور مؤسسو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دې پر دې حال کې نه پرېږدي او مونږ ته دې حقوق ملاو شي.
د سراج په نوم یو بل کډوال زده کوونکي هم د دوی د ښوونځیو د بیرته پرانیستو هیله وکړه.
موږ دا غوښتنه غواړو چې سکول ختم شوی وو او د درمې میاشتې اخیری نیټه هم د میشت سکولینه باندې اسمیر ته دا منځیره غواړي چې میشت سکولینه شری شي او ماسترون تم تنخی شری شي.
په ګلان کین کې د وزیرستانیو کډوالو مشران هم وایي کچېرې د دوی ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره نشي نو د دوی راتلونکی به زیانمن شي. ملک جمشید مسید وویل
دیا ته امیر سره چې کوم دی 15 لاګو باغوړ کې د 15 لوکیشن دی او دا د NRC چې کله قرارداد ختم شي دغه د ټول به سرپرست پاتې شول. خاص کر د افغان دولت نه چې دی مشته د ورور نه ویل دي ورسره د UNICEF نه نورې مؤسسات نه چې دا به سرپرست نه پرېږدي ویل چې د دې مستقبل ځای کیږي په ځای چې لیار هیڅ پات لګی چې کله خلاص شي او د دې چې داس به تعلیم پته شي نو ډیر غاده ورته ډیر نقصان دی ورته. یو خو کیز هیڅ مشته د تعلیم مکانه ورکړي او چې کوم دی تا روکړه دا وس بیا نور نه خلی.
بل لوري ته د خوځ د پهنی ریاست چارواکي وایي چې دوی په ګلان کې کې لیسه لري او داس د کوونکو حالت زده کړی کولای شي. خو وزیرستاني کډوال وایي په وزیرستان کې پاکستانی نصاب تدریسيږي او کدوې افغاني نصاب ولولي نو دا ورسره ته پیر لري. یاد دی وی د 2014 زګیدي سکول په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بې ځایه شوې چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشه 8000 کورنۍ پاتې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو لاندیز. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چاپي درې ولسوالۍ کې تر یوویشتو د ډېر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشفه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته او تر شنبې پورې دوام وکړ. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر شي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په پام کې ده د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ شي. دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې ده. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاري موافقه تر 2013 میلادي کال